پیام شما نظر شماست.
اته بجه شوې په رواني وسات کې د راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی برید عاملان د عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا مارخ باید په افغانستان کې د شخړو او تبعیض ځای نه وي. د طالبانو د رسمي شمیرو له مخې د کابل په دشت برچی سیمه کې په پرونی برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ټپیان شوي. د دې برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي سږکال په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره تر ډیره هڅې کړي، خو وایي چې روان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنطین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنجشنبه په ورځ له متحده عرب امارات څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې د تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر څو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا د پیچونو او د وخت سره بلتیا ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي چې هغوی به هم ژر استرالیا ته لاړ شي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. د ایران د استخبارات وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي ایجنس خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتبا شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنې مهسا امینی د پولیسو ته وهلو له امله ساه ورکړه. د ایران پولیس وایي پر مهسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د محسا تر مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لورې د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلیدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. خبرونه مو اوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. په کابل کې له پرونی 14 وروسته د پراخو غبرګونونو په لړ کې د بشري حقونو د څار ډلې دا حمله وحشتناک او بوګنونکې بلل، یو له طالبانو یې غوښتي چې د هزاره و د امنیت ساتلو ته پام وکړي.
دا یو مسله ده چې طالبان له دغه سې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوري نظام د پخواني امنیت قمندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلی، خپلوانې خبرداری ورکوي که د هغه وژونکي مجازات نه شي دوی به یې خپله بدل واخلي.
نمائندگی نے کبھی عمارت اسلامی جگائی ہوں جان بولی منتھا موہار اور شکل کے ساتھ وقت
د امریکا متحده ایالاتونو پر سرلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پریکړه لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. په کابل کې له پرونی 14 وروسته پراخ خبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې د حمله وحشتناک او بوګنونکې بللې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د هزاره و د امنیت لپاره دې پراخې هڅې وکړي.
د جمعې د ورځې برید د کابل د ښار آرامي یو تل بیا واخیست. د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او ډېری نجونې دي چې د کاج روزنیز مرکز ته د کانکور د ازمایښتي ازموینې لپاره راغونډې شوې وې. پر دې پیښه د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې د ښځو د برخې مسؤولې دربار دا حمله وحشتناکه او بوشنوونکې وبلله. دې د طالبانو پر چارواکو غږ وکړ چې د هزاره وو د امنیت لپاره دې پراخې هڅې وکړي. دا وایي دا یوه مسله ده چې طالبان له دغه سې حملو سره څرنګه چلند کوي. داسې ښکاري چې دوی د هزاره اقلیت لپاره د امنیت په برابرولو کې سمه دنده نه ده ترسره کړې او نه دي توانېدلي چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دا ډول بریدونو قرباني کې شي. پرونۍ حمله داسې مهال وشوه چې د کاج په روزنیز مرکز کې یو نیم سل زده کوونکي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا حمله په سختو ټکو غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر ویلي دي چې له زده کوونکو پر ډکې خونې برید د شرم وړ عمل دی. بل لور ته ایراني رسنیو د عراق د روحاني مشر مقتدا صدر په وینا راپور ورکړی دی چې ویلي دي طالبان په کابل کې د شیاو د وژنې مسؤولین دي. مقتدا صدر زیاتوي چې طالبان په قصدي ډول د دغه سې بریدونو په وړاندې پټه خوله وي او بیا خو د افغانانو د امنیت توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تر پرونی حمله وروسته ویل چې هیواد یې له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی. د ایران رسمي اژانس راپور له مخې د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت له روغتیایي چارواکو سره د خبرو پر مهال د مرستې شخ کړی دی. د طالبانو چارواکو هم پرونی حمله جنایت بللې او ویلې دي چې داعش دا برید کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته ویل چې د امنیت لپاره دوی هڅ کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې د داعش تر یو زر څلور سوه ډېر یاغیان نیولې دي. کابل په تیرو وو ورځو کې د لږ تر لږه څلورو خونړیو بریدونو شاهد وو چې د اکثرو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی.
په کابل کې د پرونی برید د خبرګونونو په اړه مو راپور واورید. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم دا برید غندلی او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوری نظام د پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین چې دا کېږي طالبانو وژلې خپلوانی خبرداري ورکوي که د هغه وژون کې مجازات نشي دوی به خپل بدل واخلي. خو طالب چارواکي بیا وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي.
د جمهوری نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ د بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین کورنۍ خبرداري ورکوي چې د هغه د قتل بدله به خپل واخلي. ادا کیږي چې د نورستان د منډول ولسوالۍ بخوانی امنیه قومندان بهرام الدین د طالبانو لخوا لومړی نیول شوی او له سختې شکنجې وروسته وژل شوی دی. اوس د دې بخوانی چارواکي د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبان باید دا پیدا کړي چې بهرام الدین څه ډول او د چا لخوا وژل شوی کنا له دې پرته به دوی خپل قصاص په خپله واخلي.
په چاره باندې میخونو باندې هر ځای چې ته وینې بیخي زیر شوی و دومره بې حد وهلی و او ملا مات کړی و په تبر باندې ویشتی و په چاره باندې ویشتی و میخونو باندې تکول شوی و دغه نوکان چې دي دا ویشتی و بیا اخري ویشتی دی په توفانچه ده که یو څو مرمۍ په هغه باندې لګېدلی مرۍ باندې لګېدلی او څو مرمۍ په سینه باندې لګېدلی. چې موږ مظلومانو باندې ظلم کېږي دا امارت اسلامي د افغانستان ټول ولسونو نمائندگی کوي او بیا دې پښتنه وکړي چې بهرام الدین چا وژلې ده که نمائندگی نه کوي د امارت اسلامي جدایو ګوند ځان بولي موږ به وارو چې خپل قصاص واخ.
د دې شخص له قوله د لومړی ځل دی چې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي دا ډول یوه پیښه ویني او له همدې امله یې پرېکړه هم وکړه چې د دې ولسوالۍ چارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د نورستان د امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر بیا د جمعې په سهار یوه خبر پاڼه کې د سیمې د خلکو لخوا د منډول ولسوالۍ نیول رد کړل. دې خبر پاڼه کې لیکل شوي خلک حق لري چې د یوې موضوع په اړه غږ پورته کړي خو ټولې چارې د طالبانو د امنیتي مسؤلانو تر واک لاندې دي. په ورته وخت کې د نورستان د منډول ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته وویل هغه ژل شوی بهرام الدین د نورستان تر نورګرام ولسوالۍ رسولی و خو هغه بیا له دې ځایه تر لغمان یوازې تللی چې د دې ولایت په مرکز کې نیول شوی دی. اوس ښاغلی حیدري د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د پښتنو لپاره کابل ته وغوښتل شوی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه رالیږلو پیغامونو کې لیکلي د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی څو معلومه کړي چې بهرام الدین ولې وژل شوی دی. خو د بهرام الدین خپلوان بیا وایي د جمهوري نظام پر مهال د نورستان د منډول ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو لخوا لغمان ته غوښتل شوی وو څو د سیمې د خلکو د قومي مشر په توګه سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په خاطر خپل وړاندیزونه له طالبانو سره شریک کړي. خو له نږدې لس ورځو وروسته یې جسد د لغمان قلي اردو لسل بستریز روغتون کورنۍ ته وسپارل شو. که څه هم طالبان وایي چې عمومي بخښنه اعلان کړې خو واک ته له رسېدو وروسته د دې ډول څو پیښو راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روان کال د جون په 14مه اروپایي پارلمان ته وویل هره ورځ د طالبانو لخوا د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو، خبریالانو، دولتي چارواکو، مدني فعالانو او نورو د شکنجي، زورونې او قتل په اړه خبر ورکول کیږي، خو طالبانو تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
و هم اوریدل چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخکینی جمهوري نظام د پخواني امنیه قمندان بهرام الدین چې دا کې طالبانو وژلی خپلوانو یې خبرداری ورکړی که د هغه وژونکي مجازات نشي دوی به یې خپله بدل واخلي. د بهرام الدین خپلوانو ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې وروسته پرېکړه شوې چې د منډول ولسوالۍ کنټرول به د سیمې د خلکو په لاس کې وي. په نورستان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر دا موضوع ردوي او وایي د بهرام الدین د وژل کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي په امریکا کې د میشتو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر به چټک کړي. د متحده ایالاتو حکومت ژمنه کړې چې په روانه اکتوبر میاشت کې به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي. خدای هم ویلي دي چې دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ لنډمهالې غوښتنې ونه مني.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت غواړي چې د هغو افغانانو د دایمي ویزې د ورکړې بهیر چټک کړي چې امریکا ته رسېدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې په لسګونو زره افغانان ژوند کوي چې په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو سره همکاري کړې دي، خو اوس د بېلابېلو ستونزو له امله لکه د اسنادو د چمتو کېدو له وجې نه دي توانېدلي چې ویزه ترلاسه کړي او دې ته انتظار دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویزې ورکړي. د لورن پیټرسن په نوم د کډوالو یوې وکیلې وویل چې د دې ګڼ موکلین د اسنادو ستونزه لري او وایي چې په بیړه له افغانستانه وتلي دي اسناد یې پاتې شوي دي. د میرمن پیټرسن په وینا یو شمېر افغانان بیا وایي دوی چې کله له افغانستانه وتل ورسره اسناد یې سوځولي دي، حتی په ټلیفونونو کې ورسره ثبت شوي اسناد یې له دې ویرې چې د طالبانو له پوستو تېرېدل پاک کړي دي. په امریکا کې د ان پی آر په نوم راډیو ته میرمن پیټرسن دا خبر هم وکړه چې په اوسط حساب د یوې دایمي ویزې لپاره 19 میاشتې پکار دي او که څوک اسناد چمتو نه کړي نو د هغوی برخلیک نه معلومیږي. د ولسمشر بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې روانه اکتوبر میاشت به د کډوالۍ په بهیر کې پراخ بدلونونه راولي، خو دوی به د بشري خواخوږۍ پر بنسټ موقتي درخواستونه ونه مني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جین پیر وویل چې دا بدلون به دې ته لاره هواره کړي چې د دایمي ویزو د ورکړې چارې ګړندۍ شي. نوموړی وایي چې تر دې وروسته به افغانان پرته له دې چې په تمځایونو کې ژوند وکړي د میشتېدو ځایونو ته بلیږي. د دې بدلونونو سربیره ټاکل شوې ده چې په کانګرس کې افغانانو ته د امریکا د دایمي ویزو د ورکړې پر موضوع بحث وشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کانګرس به کله په دې اړه رای ورکوي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه یاسف د چلډرن وای په پاکستان کې لسګونه زره افغان کډوال وروسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه وروستیو سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شویو افغانانو په شمیر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سږکال د سیلابونو د راوتو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 8000 زره کډوال اغېزمن شوي دي.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یاسف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي، خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډېر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشت وو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډېر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس له قوله چې 11 میاشتې وړاندې له خپلې مېرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم ته کډه شو لیکي. له افغانستانه د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې یې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډېر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډېر وختونه له پلاستیک جوړ شویو خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نسناستي او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځایي مشر خورم کندل له قوله لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې یې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته خوږ یاست. لږ وروسته درسي ساعت خپرونه لرو. که ماشومان او داسې تنکي ځوانان لرئ چې ښوونځیو ته ځي، هیله ده د دې خپرونې د اورېدو فرصت ورته برابر کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر سلګونو روسانو وروسته تر دې بندیزونه ولګول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو پرېکړه لاسلیک کړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت ویل د روسیې د پارلمان د دغه هیواد د مالي او پوځي برخو پر یو شمېر چارواکو او د روسیې د نظامي صنعت پر تأمین کوونکو چې د ټولو شمېر سلګونو ته رسي شي بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وزیر جانت ایل یالن په یو بیان کې وویل کله چې پوتین په چل او دوکه د اوکراین د یو شمېر سیمو د الحاق کېدو هڅه کوي موږ انتظار نشو کولی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د واشنگتن د بندیزونو تر اعلان مخکې له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یوې برخې د یو ځای کېدو د مراسمو په ترڅ کې وویل د دونیسک او لوهانسک ماتې نه منونکي خلکو، همداراز د زاپروژیا او خرسون خلکو خپله خبره وکړه. زه غواړم د کیف چارواکو او په غرب کې د هغوی اصلي اربابانو ته دا خبره وکړم چې د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا خلک زموږ تابعیت اخلي د تل لپاره. د ولسمشر پوتین تر دې اعلان وروسته د امریکا د خزانې وزیر آغلی یلن دا خبره هم وکړه چې د روسیې مالی سرچینې به هم په نقشه کړي څو پر اوکراین د پوتین بې موجبه برید ته ځواب وویل شي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر 910 روسي نظامیانو او د بلاروس پر پوځي چارواکو د ویزو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا بندیزونه د اوکراین د جګړې په خاطر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد په ښکاره ډول د روسیې تقلبي هڅې ردوي چې د اوکراین د پیژندل شویو سرحدونو د بدلېدو لپاره دي. انټونی بلینکن دا خبرداری هم ورکړ چې له هر هغه فرد، سازمان یا هیواد سره به حساب کوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت د بدلېدو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو ملاتړ هم په دې برخه کې ورسره دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي. بلخوا د کندهار ښاروالي وایي د همکارو موسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي. په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده. د کندهار اوسیدونکي دې چارې اندېښمن کړي او د ښاروالۍ له مسؤلانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي، ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بېلابېلې ناروغۍ هم خپرېدلی سي. د کندهار دوه اوسیدونکي سردار اغا ورځ محمد
دا مریضیم د دې څخه پیدا کیږي، هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې څخه کم دغه ښاروالي راوباسي په دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی، نو د دې څخه تقریبا مریضیم ډیریږي او زموږ د ښار ښکلا هم ډیره خراب وي.
دغه وسایل یې لږ دي چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د ښار څخه انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته. چریان ټول پاکسیوی دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیوی دي. مشکل دغه دي چې وز د کچرا لته ځای پر ځای پاتې چې دغه نور همکاري د ښاروالۍ سره وسی چې د کچرا انتقال سي.
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د یوې بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکښې په کار ګمارل سوي تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي. د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یادې ستونزې اصلي عاملونه بولي.
په دې پروګرام کې د څلورو میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبلیو فی د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه دوی ته ورکول کیږي. دوی په ساحه کې د هرې ناحیې په مربوطاتو کې کار کوي، کچره راټولوي، یو ځای یې ساکیږي.
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره و او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانان خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې، یو د ښار پاک سو او بل زموږ د غریبانو سره کومک وسو. په دې کې
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګه کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلی سي بېلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
په اروزګان کې د انټرنیټ کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي یا د لوبډله به له دې وروسته نورو ولایتونو ته ځي او هلته به د اروزګان په استازیتوب لوبېږي. د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي وایي په خپلو لوبډلو کې داسې لوبغاړي لري چې د افغانستان په سطحه په ملي لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري، خو وایي صحیح روزنه نه ده ورکړل شوې. دوی غوښتنه کوي چې لوبغالی او مسلکي اکاډمي دې ورته جوړ شي.
شابس پس زده زخ پلی واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاپ دا دیر شورزنوی سیالوی سخه چه لسو لبدلو پکشی که برخا خیستی و ارسکی سیالی دا
واسا وویلا بایتا 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 وویلا تیزه وویلا
دا دغا سیالی و ارسکی پڑاو تا چه سلام روزگان و تایگر لبدلی و تلیوی بلاخیره چه رو رزنا وقتا ماشا محال دا تایگر لبدلی پا بریا پایتا و رسیدلی
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب له خوا څخه ورته څوک سوي دی او د خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالۍ.
د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اروزګان په استازیتوب لوبېږي.
د زون په سطحه لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله پر اروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو، تمرینات پیشکې شروع دي، سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي، نو انشاءالله دا واري ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې.
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مور محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبي خو ډېری شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډېره خوري مو وکړله. ستونزې خو ډېر وي، یعنی خوش سلو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی. ډیر تکلیفونه موږ پر ځان تیر کړل. ګرمۍ وی سایه نه و او بلنه پیدا کېدلې په دې ځای کې. نو موږ ډیر تکلیفونه وکړل درجه هدم ځان راو.
نوم یې زبیولا بهزاد دی، ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه شو بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خوایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي.
د غزنی ځینی اوسیدونکو وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره په دې ولایت کې د شخصي بدیو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي ترڅنګ د دغو کورنیو ترمنځ روغه جوړه وکړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه شوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې د دغو بدیو مخنیوي او د بدیدارو ترمنځ روغه وکړي.
ملالۍ د تیر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا لس کاله په غزنی محبس کې پولیس وه. دا د روانې وږې میاشتې په 15مه نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او ووژل سوه. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې مېرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاده کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې څو ورځې راوروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن، دوه لوڼې او دوه زامن وژل سوي او بیا یې ژورې څاه ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کېږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړجاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدی تازه سوي دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یو بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی.
رښتیا هم څو ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یوه مور څلور تنه ماشومان په بې رحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو درې څلور میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک په شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مشران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وسي.
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدی کمی بولی، خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلام ده. دغه نن په کابل کې چاودنې له امله هغه ظالمان دي خدای خراب کړي چې دا چاودنې کړې ده. خدای دې در په در کړي. دا ظالمان زموږ بې ګناه محصلین و ماشومان یې په شهادت ورسول. خدای تعالی دې خراب کړي. زه سید محمد د کندهار ولایت د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی.
دا چې نن کومه پیښه شوې ده په دې وکان هم یو ډېره غمجنه پیښه ده او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې پیښه مخه ونیسي او زموږ تعلیم ته نور هم اجازه راکړي او موږ پرمختګ ورکړو.
دا نه د داعش کار دی، نه د طالبانو کې. د نن څخه د خپله پاکستان ترهګر دی. د پاکستان د خپله ترهګر راوړي امریکا او انګریز کرد په غواړي چې په افغانستان په اسلامي حکومت کې بیا یو خشونت او بدبختی جوړ کړي. انګریزان ازارګان چې دي د افغانستان نفوس او افغانستان د انګریزانو د پښتنو د تاجک او ترکمن د دوه فرق نشته، ټول د یو حکومت غړي دي، د یو لاس ګوتی دي، پر اسلامي امارت باندې هیڅ فرق نشته. چیرې چې سازمان ملل وایي چې طالبان په دې کې ناکام راغلي، دا د پاکستان ترهګر دي، هیڅکله نه ګرځي. پاکستان باید خپل ترهګر خپله وګرځي. سي
اته بجه او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما وایي د کابل د پرونی خونړی پرېتام لاندې عدالت راکاږل شي. یوناما په یو ټویټ کې چې تېره شپه ناوخته یې خپور کړ، وویل چې طالبان باید خپلې ژمنې د ټولو افغانانو د خوندیتوب په برخه کې عملي کړي. د یوناما په وینا معرف باید په افغانستان کې د شخړو او طبیعي ځایونه وي. د طالبانو د رسمي شمېرو له مخې د کابل په دشتي برچي سیمه کې په پروني برید کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي سږکال یې په هرو 15 افغانانو کې له 2 تنو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په 2022 کال کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د دوی بنسټ پر افغانانو د وچکالۍ د منفي اغېزو مخنیوی تر یو بریده کړی، خو وایي چې راروان ژمی به اسانه نه وي، نو له افغانانو سره باید مرستې وشي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځې موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عرب اماراتو څخه استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څو ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د 9 تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړ. د دې وزارت خبر پاڼه پرون ایرنا رسمي اژانس خبره کړه. په دې کې راغلي دي چې په نیول شویو کې د جرمني، پولند، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې 2 اونۍ مخکې 2 کلنې محسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. د ایران پولیس وایي پر محسا د زړه حمله راغلې وه او په دې اړه تحقیقات کوي. د محسا مرګ وروسته د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 80 کسان وژل شوي دي. او اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې له ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون وویل چې د اشغال کوونکو له لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بېلېدو د مخنیوي لاره همدا ده چې اوکراین پیاوړی او سوله ټینګه شي. زیلنسکي زیاته کړه چې روسیه له موږ غلا کوي. د دې اشاره دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونې ته هر کله راشئ. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د داونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګوري. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافک له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیما قطبی سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمېر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمېر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا هیږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه قط لرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 3 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نورو سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزني په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 3 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزني د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکباشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیا پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خون کوي. په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکي پر ډم جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین یې مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې یعنی په اوسني وخت کې د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنګین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدی دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکیټ شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کې نن دغه د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو
او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څبان دي ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمه وی چې خلکو نشو کولای د خپل اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخي په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراه څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخي او سوځونکي دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګي درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ حمل نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 ښاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل وه. له 1345 لمریز کال څخه وروسته دوې ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
ما مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یولسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځې سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته دی، یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي، په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي، که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
دسوائی ستوری روڑ ماؤ مکتب تزم واؤ لنا